اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او د لسو بجو په خبرونه کې موزه بشیر ګواخ هر کله کوم او په دې کې کې به تاسو بلا بیل ریپورتونه وړاندې کوم مطبوعاتي کتنې هم درته درورو په اخر کې به تاسو تاندې هلی او نيزه خبرونه هم اوري او کو وخت را سره نو یو سندره هم درته خبرولې شو خود دې هر څه تر مخه به اول خبر نه و د امریکای د کانګرس یو غړی د پاکستان په اړه په یو استمایي غونډه کې ګواښ کړی چې پاکستان له ترهګرو د ملاتړ لاس وانخلي نو په رسمي توګه به د ترهګرو ملاتړ کوونکي هیواد ونومي. متحده قامت ګوند وایي چې د دوی یو مشر غړی زهر احمد خان رینجر ځواکونو نیولی دی او د امریکای دفاع وزیر ویلي چې پاکستان ته له ګاونډیانو څخه نه بلکې له ترهګرو خطر دی. د خبرونو تفصیل اور بیگا د امریکای کانګرس د بهرنیو چارو په کمیټه کې و استمایا یا اوریدونکو غونډه کې پر دې بحث شو چې پاکستان د امریکای دښمن او کو دوست دی. غونډه کې د دې کمیټې د ایشیا د چارو د برخې مشر میټ سالمن ویل تاریخ ښیي چې پاکستان د ترهګرو په وړاندې مبارزه کې رښتینی نه دی پاتې شوی. هغه زیاته کړه
If our current efforts in Pakistan are not producing the results we seek,
کله پاکستان پاړه زموږ اوسنۍ هڅې هغه نتیجې نه ورکوي چې موږ یې غواړو نو نورې لارې کومې دي. موږ کولای شو پیسې په پوره ډول په بندي کو او یا هم د ترهګرو ملاتړ کوونکې هواد اعلان کو. بندیزونه په 1990 مکلو کې هم لګول شو او خو ډېرې نتیجې نه درلودې. دا په دا سال کې دا چې د روسیو کې د امریکای د کانګرس یو پلاوی پاکستان ته ورغلی او پاکستان دوی ته خپل همیشنۍ دریځ تکرار کړ چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې مبارزه رښتونې ده. خوښه یو کال وړاندې د خیبر د تیرا میدان سیمو ته ستانه شوې جګړه ځپلي کډوال وایي چې حکومت ورسره کړې وعدې نه دي پوره کړې. دوی کې ځینو نن مشال رډیو ته وویل چې حکومت باید ورته لږ تر لږه د بیا بحالۍ لړکې بنیادي سهولتونه ورکړي. عبدالمیران افریدی په دې اړه وایي
تر اوسه پرې په خیمه کې هم کورن وران دی خو چې کومې پیسې وغدي موضوعات تر اوسه پرې چاله نه ورتي. موسا جی چې کومې وده خیبر پختونخوا گورنر کړی وي او بیا پولیټیکل ایجنټ توزنیه کړی وي په هغه خبرو باندې د مو د خیبر ایجنسې سره نه چلیدل. بکی د خبرو چې سړکونه وران دي بجلی نظام نشته رہی او بو ته زلانه تکلیف دی.
بلخوا ته د خیبر ایجنسی په پارلمان کې استازي وایي چې دوی به کوشش کوي چې دغه ستونزو په اړه د خیبر پختونخوا گورنر سره وویني. متحد قومي مومنټ ګوند وایي چې پرون د رینجر ځواکونو په کراچۍ کې د دوی د رابطې کمیټې غړی زهر احمد خان نیولی دی. د دوی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د زهر احمد خان د نیول کېدو وجه ورته نه ده په ډاګه کړل شوې خو یو نامعلوم ځای ته د پلټون لپاره وړل شوی دی. رینجر ځواکونو په دې اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې متحده قومي مومنټ ګوند په رینجر ځواکونو تور پورې کوي چې د کراچۍ د عملیاتو په بانه د دوی د ګوند غړي نیسي خو امنیتي ځواکونه وایي د دوی نیونې د ثبوتونو په بنیاد دي. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر پرون کابل کې په یو خبري غونډه کې ویل چې پاکستان ته لخپل غونډیو کوم خطر نشته بلکې ترهګرۍ ورته ستونزې جوړې کړې دي. هغه افغان امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه هم تکرار کړې. په دې خبري غونډه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني ویل چې د پاکستان سره د افغانستان اړیکې خرابې شوې نه دي بلکې د دوه وروستۍ څرګندونې دا ښیي چې دغه اړیکې لا نورې واضح شوې دي. هغه یو ځل بیا له پاکستان وغوښتل چې په ترهګرو کې د ښه او بد نه لټي. پاکستان تر اوسه د دغه نوي بیان په اړه لا څه نه دی ویلي. د افغانستان د استخباراتو اداره NDS پرون په یو خبر پاڼه کې وایي چې د زابل په مرکز قلات ښار کې د چاودنو او حملو په تړاو نه کسیزه وسلواله ډلې نیولې ده. په خبر پاڼه کې چې د دغه ادارې لخوا خبر شوی ده ویل شوی چې نیول شو کسانو په یو شمېر حملو او چاودنو کې د لاس لرلو اعتراف هم کړی دی. د چارواکو په خبره دغه کسانو په قلات ښار کې د بمونو د ښخولو پلان جوړ کړی و. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د عراق حکومتي ځواکونه وایي د داعش وسلوال ډلې تر کنټرول لاندې موسل ښار نیولو لپاره د پرمختګ په حال کې دي. دوی له وسلوالو یو کلی ونیو چې د دجلی سیند په څنډو کې هغو امنیتي ځواکونو سره وصل کوي چې له بلې خوا پرمختګ کوي. دا تر هغه یو ورځ وروسته ده چې د امریکای دفاع وزیر ایش کارټر بغداد ته په خپل سفر کې اعلان وکړ چې 560 اضافي امریکایي پوځیان د قیاره په هوایي اډه کې ځای پزې شوي. دوی به د داعش څخه د موسل ښار د بیرته نیولو لپاره دغلته د هغو عملیاتو لپاره د جګړې مرکز جوړی چې له ډیر وخت راهیسې انتظار کېده. د قزاقستان یو عدالت هغه 12 کسان ته سزا ورکړې چې د داعش وسلوالې ډلې سره د یو ځای کېدو د کوشش لپاره ګرم پیژندل شوي. په شمال غربي ښار اقتوبی کې پرون یو قاضي وویل چې پر دغو کسانو کې یو مهم تورن جان بولات ساریم بایوف ته 8 کاله قید سزا ورول شوې ده. نوموړي د یو ترهګر ګروپ د منظمولو او ځینو نورو ترهګرۍ او سختدریزۍ سره تړلو تورونو لپاره په رسمي ډول تورن شوی. پاتې نورو کې ډېرو ته 6 کاله قید سزا ورول شوې ده. د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ لپاره د نومول کېدو په سیالۍ کې د امریکې د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینټن سیال سینیټر برنی سانډرز د ولسمشرۍ لپاره د خپل ګوند رسمي کاندیدی په توګه د نوموړي ملاتړ اعلان کړی. سینډرز پرون وویل چې هیلری کلینټن باید د امریکا راتلونکي ولسمشر شي. هغه دغه اعلان په نیو همشایر ایالت کې د هیلری کلینټن په یوې جلسه کې په داسې حال کې وکړ چې هغې سره اوږه په اوږه ولاړو. هغه همدارا زیاته کړه چې خپل سیاسي انقلاب به جاري وساتي. سینډرز زیاته کړه چې د ولسمشرۍ لپاره د ریپبلیکن ګوند د ممکنه کاندید ډونلډ ټرمپ په وړاندې به د ټاکنو په کمپاین کې د هیلری کلینټن ملاتړ کوي. دا و تر دې مهاله د مشال ریډیو خبر ده. اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو څخه خبرونه اوریدل. په دې کې کې بعد نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل وورو. د امریکې د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې په بیګانې غونډه کې پر پاکستان د ترهګرو د ملاتړ لپاره سختي نیوکه وشوې. په امریکا کې د سیاسي چارو یو کارپو وایي په واشنگټن کې د پاکستان لپاره د سیاستوالو زغم مخ په ختمېدو دی.
امریکا کې یو مطلب دی او د ریپبلیکن پارټي صدر چې خغلی ریګن هغه بداوې چې اعتبار کوا او تحقیقات کوا.
د خبر ایجنسی د باړی او تیرا میدان خلک وایي چې حکومت ورته وعده کړی وي چې که خپل سیمو ته ستانه شي نو سہولتونه ورته برابر کې خدا سینه دي شي.
دلته سراک نشته، سکول نشته، تعلیم نشته، د صحت ډسپنسری اسپاتول یو شیم نشته. او به خوښ کړ چې ټولونه بنیو دي ضرورت دی او به د خلکو له ډېر زیات تکلیف دی.
او په تاندې هلي ونیز خبرونه کې به واوري چې په قبلي سیمو کې د سکولونو څه حال دی.
بالکل واړه پزما کوي نه، بالکل نه کنيشته سره شته نه سکولونو کې پر نه چره یو دغه چې په دې کې د کمرو کې نه د سکولونو کې.
نور رپورټونه هم درته لرو را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم د وستاسو وړاندې کیږي. اولنی رپورت به شو په امریکا کې پرون د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې په یو غونډه کې د واشنگټن او پاکستان په اړیکو بحث وشو. په دې غونډه کې د ریپبلیکن ګوند یو غړی وویل چې یا خو باید پر پاکستان د امریکایي مالی مرستې په پوره ډول بندي شي او یا هم د ترهګرو د ملاتړ هیواد په توګه اعلانېدل شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان دریز لري چې د ترهګرو په وړاندې مبارزه یې په رښتینولۍ ولاړه ده او د جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي. په دې حکله دا رپورټ اورو. پرون د امریکای کانګرس د بهرنیو چارو په کمیټه کې و استمایه یا اوریدونکو غونډه کې د پاکستان سره په اړیکو بحث وشو. غونډه د دې سرلیک لاندې جوړه شوې چې پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د امریکای دښمن او که دوست دی. غونډه کې د دغه کمیټې د ایشیا د چارو د برخې مشر میټ سالمن ویل امریکای پاکستان ته د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره په بلیونونو ډالر ورکړی دي خو اسلام آباد د ترهګرو په وړاندې مبارزه کې رښتینی نه دی. دغه په خبره هغه وسلوالو ته پاکستان هیڅ نه وایي چې پاکستان کې له خپلو مرکزونو څخه په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو بریدونه کوي. نوموړي زیاته کړه
If our current efforts in Pakistan are not producing the results we seek,
کله پاکستان پاړه زموږ اوسنۍ هڅې هغه نتیجې نه ورکوي چې موږ یې غواړو نو نورې لارې کومې دي. موږ کولای شو پیسې په پوره ډول پی بندي کو او یا هم د ترهګرو ملاتړ کوونکي هیواد اعلان کو. بندیزونه په 1990 مکلو کې هم لګول شوی وو خو ډېرې نتیجې نه درلودې. دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې د امریکې د کانګرس یو پلاوی پاکستان ته ورغلی و. پاکستان دوی ته خپل همیشنی دریځ تکرار کړ چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې مبارزه رښتونې ده. سالمن د پاکستان په رول باندې د نیوکې په وخت دا هم وویل چې پاکستان د اسامه بن لادن په مسله کې د امریکا ملګرتیا نه وه کړې او تر اوسه پورې ډاکټر شکیل افریدی چې د اسامه په موندلو کې د واشنگټن سره همکاري کړې وه په بند کې ساتل شوی. دې غونډې ته یو بل ویناوال د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې غړي برید شرمن وویل واشنگټن کې چې کوم خلک د پاکستان سره د مالی مرستو دوام غواړي هغوی باید د تیرو پیسو د سم استعمال په اړه قانع کوونکي دلایل ولري. دا غونډه له هغې څو ورځې وروسته شوې چې د جان مکین په مشرۍ د کانګرس د څو غړو یوه ډله پاکستان ته ورغلې وه. د پاکستان پوځ هغوی شمالي وزیرستان ته هم بیولي وو او د خپلو عملیاتو سیمې یې ورښکاره کړې وې. په امریکا کې د سیاسي چارو کارپو ډاکټر محمد تقی وایي چې په واشنگټن کې نور د پاکستان په اړه د سیاستوالو زغم په ختمېدو دی.
امریکا کې یو متل دی او د ریپبلیکن پارټي صدر چې ښاغلی ریګن هغه بداوي چې اعتبار کوه خو تحقیقات کوه. دا خلک آخر لاړل چرته که حقانیانو په میرامشاه کې یا درپخیل کې نو هغه کم دی تللی دی. بنیادی پالیسو کې د پاکستان د پالیسو کې بدلون نه دی راغلی. جی پاکستان کې خو طالبان خود سمې په علاقه کې پروت دی، ایڈمنسٹریٹو ایریا کې دی، قبایلو کې نه دی. پاکستان پالیسی کې بدلون ځکه نه دی راغلی چې تاسو ته وکړه چې تیر دی د روژه میاشت کابل کې چې کوم بریدونه شوي دي د نیپالی سیکیورټی ګارډز باندې او بیا د پولیس کیډټانو باندې، دا فرشتو خو نه دی کړی کنه جی. دا خو هماغه طالبان دی، هماغه حقانیان دی، هماغه ډلې دي، د هغوی مشران پاکستان کې ناست.
پر پاکستان دا نیوکی په داسې وخت کې کیږي چې لنډ مود وړاندې په یو ډرون برید کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په بلوچستان کې ووژل شو. هغه سره د پاکستان شناختی کارډ او پاسپورت هم و. پاکستان دغه برید د خپلې خودمختاری خلاف وباله. یاد دې وي چې پاکستان دریځ لري چې په خپله د ترهګرۍ قرباني دی. حکومتي چارواکو په بیا بیا ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې په پوره اخلاص سره کار کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم دا شدگردی مکمل ختم
افغانان چوکاری بے شک چوکاری
دیر سخت روانی تیرا یہ ہر چکی نیتا
دوست مکان نمسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري او دا بحث تاسې نن وړاندې کیږي. اوس یو بل رپورټ ته ورځو، دا له خبر ایجنسۍ څخه دی. د خبر ایجنسۍ د باړې او تیرا میدان خلک وایي چې خوشا یو نیم کال پوره شو چې خپل سیمو ته ستانه شوي دي خو تر اوسه یې حالت بدل نه شو. کورونا او تعلیمي ادارې ړنګې پرتې دي او د صحت سهولتونه هم دوی ته نه دي ورکړل شوي. دوی وایي چې حکومت ورسره په دې لړ کې ډېرې وعدې وکړلې خو یوه یې هم پوره نه کړله. فرهاد شینواری پرې رپورټ لري.
د خیبر جنسۍ په باړه او تیرا میدان کې د وسلوالو ډلو د شتون او د هغوی پر ضد د ترسره شوو پوځي عملیاتو په نتیجه کې هلته میشت ولسي وګړو ته ډېر مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي او ورسره یوې اوږدې مودې بېکورۍ هم ځپلي دي. په داسې حال کې چې اوس باړې او تیرا میدان ته زیاتره خلک بیرته ستانه شوي وایي چې هغه شان مرستې ورسره ونه شوې لکه د کومو چې ورسره وعدې شوې وې. عبدالمیران پرېدی چې خوښه کالای په جلوزو کډوالو کیمپ کې تیر کړی مشال ریډیو ته وای چې اوس په باړه کاخیلو کې خپل کلی ته راستون شوی خو کورې ړنګ دی او دلته هم په خیمه کې ژوند کوي.
تر اوسه پرې په خیمه کې هم کورن وران دی خو چې کومې پیسې وغدي موزات تر اوسه پرې چاله نه ورتي. موسا جی چې کومې وده خیبر پختونخوا گورنر کړی وي او بیا پولیټیکل ایجنټ تنظیم کړی وي په هغه خبرو باندې د مو د خیبر جلسه سونه چلیدل. بکیر خبرو چې سړکونه وران دي، بجلی نظام نشته ری، او به تر زلونه تکلیف دی.
او تیرا میدان ته ستانه شوی خلک وای چې د دوی حالت هم تر اوسه نه دی بدل شوی او چې دلته ورسره د کومو پرمختیایي منصوبو وعده شوی وي په هغې تر اوسه کار نه دی شروع شوی. په دې هکله د تیرا میدان یو تن محمد حسین اپریدی وایي
یاره د حکومت د ودونه کوی خو بودی ودی خو بسار ټیمې دو ودی ودی دا کړی وی چې کله بسی سب روغلو لغب دا روکا کې لونه وکړلی چې تقریبا 3.5 ارب روپۍ مو د غالو کې له منظورې کړې ده به زه په دا کې لګوم. بیا یې وویل چې 16 اسکولونه منظور کړل همدغسې چې کوم دا بودی ټیمې شوی رای هغه بیا لکه ریکوري به کوو هغه مرامت دپاره توسې له 4 لک روپۍ فی کسله به درکوو چې کوم خو تر اوسه پورې هغه شی یو هم په نظر نه رسي. نو غواړو چې کوم شی لونه ترته لکه لونونه ورته وشي یا کوم شی ودېر سه وشي او کوم پر جاړو پریود مونږ دوله مخه لکېرو لکه دلته سراک نشته سکول نشته تعلیم نشته د صحت څه ډسپنسري هسپتال یو شی هم نشته. اوبه خوست کړ چې ټولو نه بنیو دي ضرورت دی د اوبو دغو خلکو له ډېر زیات تکلیف دی. نو دغه شی نه تېنه غواړو خو څه په نظر ارتي نه.
او د باړې داود خان پردي د خپلو مشکلاتو په اړه وویل
نه مطلب دا شی دی چې تعلیمي څه سرګرمي شته دی نو بس ته هر شي نه غیو متاثر یو. نو بس مو خدا غوړو چې وروره مطلب دا رہے چې سکولونه دې مونږه بوت شي او بم دې مونږه او شي بجلی دې مونږه شي مطلب دا شاره چې کورونه کما سروې شوې دو چې دغه مونږه وروره مطلب دا شاره چې هغه موزه مې لو شي.
د خیبر جن سید باړې او تیرا میدان د خلکو د غستون زې مو چکله د باړې نه سېنټر مومن خان پریدی ته وړاندې کړي. نو دوی وویل چې مونږ به د هغو ټولو منصوبو پوښتنه کوو چې کومې حکومت مت اعلان کړی دی او تر اوسه یې تعمیراتی کار نه دی پیل شوی. او په دې لړ کې بعد د خیبر پختونخوا گورنر او د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ سره هم ووینو او دوی به په اگست میاشت کې د تیرا دوره هم کوي. چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسی په باڼه او تیرا میدان کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات سرته رسیدلی دي او هلته د حکومت واکمني بحال شوې ده او زیاتره بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
اوریدونکو په کراچۍ ښار کې د هدفي وژنو په لړ کې پرون د کراچۍ ګلستان جوهر سیمه کې د مذهبي ډلې پاکستان علما کونسل د کراچۍ څانګې مشر مفتي حبیب الرحمن په ډزو وژل شوی دی. بلخوا په یو سرکاري ګاډي ډزې شوې چې پکې یو تن مړه او بل ژوبل دی. محمد عمران پی رپورټ.
د مشرقي کراچۍ د پولیسو مشر یا اس اس پی فیصل عبدالله په وینا چې یو وسلوال د مفتي حبیب الرحمن کور ته ورننوتی و او په هغه یې ډزې کړې چې لکه بلې هغه ژوبل شوی و او د کراچۍ په میمن روغتون کې ساور کړې.
ایک بندہ آیا ہے یہاں پر اس نے گولی ماری ہے دو گولیاں ماری ہیں کیونکہ ہمیں جو اس کا ملے ہیں گولیوں کے نشانات بھی ملے ہیں.
دی وای یو کس راغله او دلته د نو خوندا پته لګی چې دوه ډزې کړې دي. امام صاحب دلته ناس تو په خېټه وشتل شوی دی. کوم کس چې مونږ ته بغو تکړه شوی و د هغه په اړه مونږ دا معلومه وو چې په دې خبره کې څومره رښتیا دي. په کوم تن چې دوی الزام لګی چې ډزې کړې هغه زمونږ په ولقه کې دی.
مې جو صداقت ہے وہ کتنی ہے اور جس بندے کا اس نے بتایا ہے وہ بھی اب ہمارے پاس ہے.
د پنځه دیرش کلن مفتی حبیب الرحمن په اړه د پاکستان علما کونسل لخوا جاری شوی بیان کې ویلې شوی چې هغه د کراچۍ سانګې صدر او دوی غوښتنه هم کړې چې زر تر زره دی د هغه وجون کې ونیولې شي. بلخوا راپورونه دا هم وایي چې د ډزو دا شخړه د چندې په وجه شوې ولې د کوم فریق لخوا د دې خبرې پخلی نه دی شوی. د دې پېښې لږ سات وروستو سفورا ګوټ سیمې سره نږدې په یو سرکاري ګاډي نامعلومه وسله والو ډزې وکړې چې پکې یو تن مړ او یو ژوبل شوی و. د مشرقي کراچۍ د پولیسو مشر فیصل عبدالله تر مخه دا پېښه یوه ډاکه وه چې پکې یو ډزې کوونکی تن او بل په ګاډي کې ناست کس وژلی شوی دی. د ذکر ده چې په کراچۍ کې د ستمبر 2014 راهیسې د وسله والو پر ضد عملیات روان دي چې وروستو چارواکي دعوه کوي چې په ښار کې په جرمونو کې کمی راغلی. ولې تیره میاشت نامتو قوال امجد صابری نامعلومه وسله والو په ډزو وژلی و او د دې پېښې نه درې ورځې وړاندې د سند های کورټ چیف جسټس سجاد علی شاه زوی او اویس علی شاه د خار مصروفه ځای کلفټن نه تختولی شوی و او د شلو ورځو نه زیات تیرېدو وروسته هم لا تر دې دمه د دې دواړو پېښو کوم ملزمان نه دي نیولی شوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ څنګه یو مې دي نور نه غواړي چې موږ به کنا زمون کتابو ته ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د سولې پر لور راتلونکي خبرونه کې چې د اتوار یا یک شنبه او دوشنبه یا ګل پر ورځو له مشال ریډیو تاسو اوریدل شي. دا ځل پکې تاسو ته ډیر خوندور معلومات دي او پکې اوریدل شي چې لوبې څنګه د سولې لپاره استعمالیږي. په دې کې تاسو د افریقایي هیواد جنوبي افریقا د مشر نیلسن منډیلا مثال هم اوریدل شي چې هغه څنګه رګبي د سولې او د خلکو د یوځای کولو لپاره استعمال کړله. خو اوس بیرته خپلو رپورټونو ته ورګرځو او له کابل تاسو یو رپورټ وړاندې کوو. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر پرون کابل کې خبر اعلان ته وویل چې د پاکستان لپاره ګاونډیان نه بلکې ترهګرۍ ډېر مشکلات جوړ کړي دي. هغه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو شریک کانفرنس کې وویل چې ترهګرۍ په افغانستان او پاکستان سربیره ټولې نړۍ ته یو ګواښ دی، نو ځکه یې باید د ځپلو لپاره سم ګامونه واخیستل شي. دې خبري غونډه کې اشرف غنی بیا وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شوې نه دي، بلکې لا نورې واضح شوې دي او اسلام آباد باید د هغو افرادو او کړیو پر ضد پریکړه وکړي چې له سولې سره دښمني کوي. خان محمد سیند نور تفصیل درته وایي.
د امریکا د دفاع وزیر کابل ته په سفر کې یو ځل بیا د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره یو واضح پیام ورکړ او ویل چې دا پدیده چې په هر ځای کې وي له منځه به یوړل شي. اشتون کارتر د سه شنبه په ورځ په کابل کې له یو شمېر افغان چارواکو سره له لیدو کتو وروسته له جمهور رئیس اشرف غنی سره په یوې ګډه خبري ناسته کې وویل تروریزم پاکستان او ټولو ته یو خطر دی او باید وځپل شي. ښاغلی کارتر وویل امریکا د تروریزم پر وړاندې له افغانستان او پاکستان سره یو ځای کار کوي څو دا پدیده له منځه ولاړه شي.
تاسو پوهیږئ چې امریکا له پاکستان سره اوږدې اړیکې لري. موږ پر دې باور یو چې ټولونه ستر ګواښ پاکستان ته له تروریزم څخه ورپېښ دی. ګاونډیان ورته ګواښ نه دي، تروریزم ورته ګواښ دی. موږ له پاکستان سره کار کوو. تروریزم که له پاکستانه یا د پاکستان له منطقې څخه سر راپورته کړي موږ یې ځپو.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې افغانستان له تروریزم سره په مبارزه کې تل پر پاکستان انتقاد کړی او ویلي دي چې اسلام آباد د تروریستانو د مرکزونو د لمنځه وړلو په برخه کې چې د افغان چارواکو په خبره په پاکستان کې دي اقدام نه دی کړی. جمهور رئیس اشرف غنی تیره ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل چې کابل له اسلام آباد څخه سوله نه غواړي، بلکې ترې غواړي چې د هغو کړیو په ضد اقدام وکړي چې د سولې پلویان نه دي. ښاغلی غنی تاکید کړی چې د یو نوک په اندازه یو وړوکی اقلیت پر ټولې نړۍ ولکه کړې ده. د د مدینه منورې حملې ته هم اشاره وکړه او وویل چې سیمه او اسلامي هیوادونه باید د دې خامار سر پیدا او له منځه یوسي. ښاغلی غنی د امریکا د دفاع له وزیر سره په ګډه خبري ناسته کې بیا تاکید وکړ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې روښانه شوې دي او د ده په خبره پاکستان باید د تروریزم او هغو کړیو پر ضد تصمیم ونیسي چې سوله نه غواړي.
مناسبات ما خراب شده نرفته، روشن‌تر شده رفت. امید است
زموږ مناسبات خراب شوی نه دي، بلکې روښانه شوی او هیله ده توپیر وشي. پاکستان نن لیو اساسي تصمیم سره مخامخ دی او هیله ده چې سم تصمیم ونیسي. سم تصمیم څه شی دی؟ دا دی چې تروریزم ښه او بد نه لري.
افغان چارواکو تل ویلي چې پاکستان د افغانستان پر وړاندې دوه مخی سیاست کاروي او کومې حملې چې پر افغانستان کیږي پلان په پاکستان کې جوړیږي. په پاکستان کې د ملا عمر له مړینې او د ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته جمهور رئیس اشرف غنی تاکید کړی چې اسلام آباد باید په خپله خاوره کې د وسلوالو طالبانو پر ضد اقدام وکړي او مرکزونه یې ویجاړ کړي.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پاوکم یولس بجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی م بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخی په غاړه
په دونیمی بجو
د نړۍ رنگونه
په درنیمی بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمی بجو
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام نه هم خبرونه اوریدل شي. په بلوچستان کې سوداګر و چې بده روسیو کې د پاکستان او افغانستان ترمن پر ډیورن کرخه د را پورته شوی تا او تریخوالی لوجه د دوی کاروبار هم متاثر شوی دی. بلخواته په افغانستان کې د دې تجارانو په خبره حکومت ځینی بندیزونه او ځینی نوی اصول او قوانین را مسکړی دي چې هغه هم د دوی کار مشکله کوي. په دې اړه د ایوب ترین رپورټ اورو.
د چمندلارې و افغانستان ته د خوراک لپاره چرګان او اګي صادرونکي تجار شرمحمد خان ناصر وایي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادو ترمنځ د اړیکو د خرابېدو وروسته د دوی و تجارت ته لوی زیان اوښتی دی.
پر دې باندې اګي زموږ په خوات لپ د دې باندې دوی سټمپ غوړ ایکسپایری ډیټ نو په دې وجه دا باندې دا د نورو بغلی و دوست یا د نورو ملکو سره دوی راغواړي. نو د چرګانو هم دوی زیات کوشش کوي چې د لې خپل فارمنګ وکړي دا وکړي غټ مراستوي. نو د دوی شرایط یې سخت کړي دي. په دې وجه هغه شرایط سخت کېدو د تګ په دپاره ډېر مشکلات دي. موږ درېدی نه ژوندی شی دی چې دوی موږ 15-16 ګنټې ودرېږي په کسټم کې په ګمرک چرګان مر کوي. نو په دې وجه موږ هم نه غواړو چې تاوان سمسالم وساتو. نو په دې
که څه هم شرمحمد زیاته کړه چې دا وخت افغانستان و ډېرو خوراکي شیانو ته اړتیا لري خو دلته ډېری خلک بیا وایي پکار دی چې پاکستان و افغانستان ته د خوراکي شیانو په صادراتو باندې بندیز ولګوي. په دې اړه په کچلاغ کې یو شاري محمد اشرف خان راته وویل
غوښه د پسه د چا په یاده غوایي د چا په یاده 420 روپۍ کیلو دی د پسه د په 700 روپۍ کیلو ورکوي. نو د خوار غریب دپاره چاره ډېره سخته ولاړه. پابندي ولګېږي که ترخم باډر د چې وویل چې باید دلته چرګ ارزانه شو شیان ارزانه شو ډېر فرق یې سره وکړ. اوس دغه لارې چې مارې موږ تیږ په افغانستان شامیان ګرځ را وګرځو دا اوس نن ټماټر په 3100 کیلومتره په 110 په 115 روپۍ مرغه دا ټماټر په 20 روپۍ په 30 روپۍ کیلو. نو اوس ته خپل سوچ وکړه خوار غریب دپاره به څه وکړي. د غریب رب سره واخه چې پانی سره واخه غوړی سره واخه مطلب خوار غریب دپاره حالات ډېر ژوند تریخ دی. ډېر
دلته ډېری کارپوهان په دې باور دي چې تر څو د پاکستان او افغانستان ترمنځ سیاسي ستونزې نه وي اوارسي وي تر هغه وخت پورې تجارت په سمه توګه وده نسي کولی. په دې ترڅ کې د سیمې پر حالاتو باندې نظر ساتونکي خبريال انیف خان راته وایي
قسم چې د هندستان سره زموږ مسلې شته. نو تجارت اته هم موږ ډېر مشکلات دي. د غرنګ د افغانستان سره په تیر سو کلو راځي زموږ سیاسي مسلې ډېر زیات شوې دي. خاص کر بارډر مینجمنت په حواله باندې د ډیورنت په کرخه کوم خبره کیږي په دې حواله باندې د تورخم بارډر باندې کوم پی خوش و دغې نه پس د تعلقات زموږ نورم خراب شوې دي. کچري دغه تعلقات بهتر شي نو بیا زموږ په خیال دوانو هیوادنو مشران چې کوم دي هغه به د دې خبرې لپاره تیار شي چې د تاجرانو مرسته وکړي او داسې پالیسان خپل کې کم چې تاجرانو سره سره د دوانو هیوادونو په ګډه تمامېږي. زما په خیال ضرورت زیات د دې چې سیاسي مسلې چې کمې دي کنه هغه زر تر زر حواله کړي شي.
دلته د خبره د یادونه وړ ده چې د افغان ترانزیت ټریډ لاندې د پاکستان څخه افغانستان ته وړه وریځې او نور خوراکي توکي دغه ډول د افغانستان څخه پاکستان ته وچ او نوده میوه راوړل کیږي. ایوب ترین مشال ریډیو کوټه
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویشت په لنډو سپو 2010 یو سل دېرش 15,000 او د انټرنیټ لالاري په mashalradio.com باندې صفه اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ر یو د مشال ریډیو خبرونه لکه څنګه چې تاسو اوریدل په mashalradio.com هم اوریدل شي. اوس هم د خبرونو د لنډیز وخت ځکه چې لسنیمې بجې شوې راځي چې وایو. بیگا د امریکایي کانګرس د بهرنیو چارو په کمیټه کې په یوه استماعیا یا اوریدونکو غونډه کې پر دې بحث وشو چې پاکستان د امریکا دښمن دی او که دوست. په غونډه کې د دغه کمیټې د ایشیا د چارو د برخې مشر میټ سلمن ویل چې که پاکستان د ترهګرو سره خپل ملاتړ جاری وساتي نو پیسې پی بندېدلې او د ترهګرو د ملاتړ کوونکي هیواد په توګه اعلانېدل شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان وایي دوی د ترهګرو په وړاندې په جنگ کې ډېره قرباني ورکړې ده او په رښتینې ډول دغه جنگ پر مخ بی. د خبر تیرا میدان سیمو ته ستانه شوي جګړه ځپلي کډوال وایي چې حکومت ورسره کړې وعدې نه دي پوره کړې. دوی کې ځینو یې نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید ورته لږ تر لږه د روغتیا او تعلیم سهولتونه برابر کړي. متحده اقامی موومنټ ګوند وایي چې پرون رینجرز وکونو د دوی د رابطه کمیټې غړی زار احمد خان نیولی دی. رینجرز وکونو په دې اړه لا تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د پاکستان علما کونسل د کراچۍ څانګې مشر پرون د دغه ښار په جوهر ګلستان سیمه کې وژل شوی دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې بریج موري نه ده منلې. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر پرون په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو شریک خبری غونډه کې ویل چې پاکستان ته له خپلو ګاونډیانو کوم خطر نشته بلکې ترهګرې ورته ستونزې جوړې کړې دي. هغه افغان امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ ژمنې هم تکرار کړې. د عراق حکومتي ځواکونه وایي د داعش وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې موسل ښار نیولو لپاره د پرمختګ په حال کې دي. امنیتي ځواکونو یو کلی نیولی دی چې دوی یې د دجلې سیند په څنډو کې د هغو امنیتي ځواکونو سره وصل کړي چې له بلې خوا پرمختګ کوي. د قزاقستان یو عدالت هغه 12 کسانو ته سزا ورکړې چې د داعش وسلوالې ډلې سره د یو ځای کېدو د کوشش لپاره ګرم پیژندل شوي وو. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري. اوس هم زموږ همکار احمد الله ته صد پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارو غټ کې وایي.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان دا وخت په یو شمېر معاملاتو کې د یو مشکل وخت نه تیریږي او د ټولو لویه مسله ترهګري ده. ورځپاڼه لیکي چې په داسې مشکل وخت کې د ملک دننه په سیاسي تاوتریخوالي کې هم اضافه روانه ده. پاناما لیکس په معامله اپوزیشن ګوندونه د حکومت پر ضد په ټول ملک کې تحریک چلولو لپاره رایه یوځای کیږي او ګډه کړنلاره جوړولو لپاره یې نن د شروع په ورځ په اسلام آباد کې یوه غونډه رابللې ده. ورځپاڼه لیکي چې ملک د دې مشکلاتو نه راوستلو لپاره ضروري چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه په ګډه سره کار وکړي او خپل منځي شخړې د خبرو اترو د لارې هوارې کړي. ورځپاڼه لیکي چې په جمهوري ملکونو کې سیاستدانان قامی چارې ترسره کوي او په تیرو وختونو کې هم نگران حکومت، الیکشن کمیشن، جوډیشل کمیشن او ترهګرۍ خاتمې لپاره قامی اکشن پلان په شمول یو شمېر معاملات خپل منځي مشاورت سره حل کړی شوي وو. نو د پاناما لیکس په معامله هم په کار دي چې د حکومت او اپوزیشن با اختیار غړي په ګډه سره د دې مسلې هم څه حل راوباسي. آج ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې پاناما لیکس په معامله اپوزیشن ګوندونو د ګرینډ الاینس لپاره تیاریاں شروع کړې دي او تحریک انصاف خود مخکې نه اعلان کړی دی چې د روانې میاشتې د اخیرې نه بعد د حکومت پر ضد په احتجاج لاس پوري کړي. ورځپاڼه لیکي چې د پاناما اسنادو پلټنو لپاره د حکومت او اپوزیشن ګوندونو لخوا په ضابطه کار یا ټي او آرز نه متفق کېدو له وجې د معامله د ځنډ ښکار شوې ده. ټول ګوندونه غواړي چې پلټ دی وکړی شي چې هر څه په ډاګه شي خو دې پلټنو لپاره د لارې په ټاکنه اتفاق نه کیږي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونو لپکار دي چې په خپلو رویو کې د لچک وخایي او د دې مسلې د سهل راوباسي. انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په خپلې ادارې کې لیکي چې د پنجاب یو سیاسي ګوند موو ان پاکستان د ملک په یو شمېر لوی ښارونو کې شپې د شپې بینرې ولګولې او د جنرال راحیل شریف څخه یې غوښتنه کړې ده چې په ملک کې د فوزي قانون مارشل لا عملي کړي او بیا د ټیکنوکریټ حکومت جوړ کړي. ورسپاڼه لیکي چې د فوز مشر جنرل راحیل شریف د روان کال په جنوري میاشت کې ویلي وو چې دوی به په خپل مقرر کړی شوی وخت د عہدې څخه ریټایر کیږي. نو د دومره واضح پیغام وروستو حکومت له پکار دي چې پلټنې دی وکړي او د بینرې لګولو په شا چې د هر چا لاس وي نو هغه دې په ډاګه کړي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان الیکشن کمیشن له هم پکار دي چې د یاد ګوند نه دی جواب وغواړي، ځکه چې یو ګوند ته هم دا اجازه نشته چې د فوز نه په ملک کې د مارشل لا لګولو غوښتنه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو مشال ریډیو اور ایسوسییټیډ پریس خبری ایجنسی لیکلی د هندستان او پاکستان ترمنځ اړیکې په کشمیر کې د روسي نښتو له وجې چې پکې ګڼو کسان ته مرګ ژوبله واوښته خراب شوې دي او باید دواړه هیوادونه دغه مسله د خبرو له لارې حل کړي. بلخار نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې که څه هم د افغان طالبانو مشر بدل شو خو د دوی په حملو کې لا هم کمی نه دی راغلی. د دې دواړو لیکنو غټې برخې فرخنده صدر ته وایي.
ایسوسییټیډ پریس لیکي د هند وزیر اعظم د نهې په ورځ د کشمیر په حالاتو یوه ایمرجنسی غونډه راوبلله. د هند تر واک لاندې کشمیر کې د وروستي تاوتریخوالي له وجې 28 تنه وژل شول. په دغه سیمه کې له هغې وروسته د هندي عسکرو او یاغیانو ترمنځ د تشدد پیښې پیل شوې، کله چې په دغه سیمه کې د یاغي ډلې چې له 1990 کال راهیسې د هند خلاف د بیلتون لپاره جنګیږي یو ځوان مشر برهان وانی وژل شو. پولیس وایي په سرینګر او خوشاسی موکې د هندي امنیتي عسکرو سره په نښتو کې ګڼ شمېر خلک وژل شول چې په وژل شو کې زیاتره ځوانان شامل وو. هندي چارواکو په دغه هیمالایي سیمه کې ګرځبندیز هم اعلان کړی چې مقصد یې د مظاهره کوونکو مخه نیول دي. هندي امنیتي چارواکو د جولای په 8 اعلان وکړ چې د وی یاغي ډلې حزب المجاهدین کمانډان برهان مظفر وانی او د هغه دوه نور وسلوال ملګري یې وژلي دي. پاکستان د ګل پورس د هندستان سفیر ور وغوښت او د هند تر واک لاندې کشمیر کې د وروستیو خونړیو شخړو په اړه یې ترې وضاحت وغوښتلو. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي داسې معلومیږي چې د طالبانو نوی مشر مولوي هیبت الله خونزاده په طالبانو او د دغې ډلې په فیصلو هغسې واک اختیار نه لري څنګه چې پخوانی مشر ملا اختر منصور لرلو. نیویارک ټایمز د سیمې د څیړونکو لخوا لیکي ملا منصور چې په پاکستان کې په یو ډرون برید کې ووژل شو په دغه ډله کې پوره اختیار لرلو او د ځینو اختلافاتو باوجود یې هم ډېرې مهمې فیصلې کړې دي. خو بلې موجوده مشر هیبت الله بیا هغه څه واک نه لري او یا کېدای شي د ده تګلاره د پخواني مشر نه جدا وي. ځینې خلک بیا دا هم وایي هغه پر طالبانو دومره کنټرول هم نه لري نو ځکه تر اوسه خاموشه دی. نیویارک ټایمز لیکي دا امکان هم زیات دی چې پر هغه هم د طالبانو د پخوانیو مشرانو غونتی بریدونه وشي. ملا ابراهیم چې د مولوي هیبت الله شاګرد دی وایي پر هغه 4 کاله وړاندې یوه حمله هم شوې وه چې پکې مولوي هیبت الله ته زیان نه و اوښتی او وروستو طالبانو د دغه حمله تور په افغان استخباراتي ادارې پورې کړ. ورسپاڼه لیکي که څه هم د طالبانو مشر بدل شو خو په روان کال کې په افغانستان کې د تشدد په پیښو کې څه کمی هم نه دی راغلی او دا شان په بمی حملو کې د ولسي خلکو مرګ ژوبلا لا هم روانه ده.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خنمال یو کافی را کړ په دې لیکل کې ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه ته بابیان څخه پخواره ځای خول.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت پورې.
اور ان کو تاسو مشال ریډیو اور یو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. د دې تر څنګ تاسو په فیسبوک کې د مشال ریډیو پاڼه خوښه کړئ. هلته هم ګڼې رپورټونه دي، ویډیوګانې دي او تصویرونه دي چې تاسو د خپلو ملګرو سره شریکولی شئ. خو اوس د وادي سره سم تاسو تاندې هیلې خبرونه درو رو په دې پروګرام کې په خبرې پښتونخوا کې د جنکو بسکولونو کې د سہولتونو په نشوالي په تفصیل سره خبرې شوې دي. او همداراز د لیکوالي او شاعرۍ کلثوم زیب سره مرکه هم شته ده کې تاسو واوري. د دې پروګرام جوړونکي فرخنده اسد
پوتان دی هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هر کلی کوم. د نن په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د جنکو په سکولونو کې د سہولتونو په نشټوالي خبرې کوو.
دلته کې خو په فرنیچر او ان دې ټول سکولونو کې کمی ده، بالکل واړه پسمه کرنا چې بالکل لکه نشته
سره شته. دا به هم باورې چې ولې اکثره جنکې په لورو پرتو سیمو کې د پنځم وروستو سکولونو ته تک پریږدي.
زمونږ سره پرایمري لیول پر ماشومان خو سکولونو ته روان وي، خو څه کله پرایمري لیول مشومه شپږم کلاس ته شي نو هغه سکول پریږدي. هغه مین وجوهات د دې چې هغه سکول کې بیسیک فیسیلیټیز نه وي.
او د یوې لیکوالې او شاعرې کلثوم زیب سره هم خبرې کوو.
دغه خندان چې تاسو وګورئ نو د قبایلي سوچ فکر بیا زمونږ د دې سماج د نورو روایتي او ریاستي جبر او د بندیزونو د هر څه د مخکې تلو ته ده نه پریږدي.
تا ټولو وړاندې په خیبر پښتونخوا کې د جینکو په سکولونو خبرې کوو. په خیبر پختونخوا کې تعلیمي کارپوهان وایي د صوبې په زرګونو سکولونو کې بنیادی سہولتونه نشته چې د دغې له وجې په ډېرو سیمو کې ماشومان سکولونو ته تګ پرېږدي چې پکې زیاته شمېره د جنکو ده. د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې تر مخه د دغه صوبې په زرګونو پرایمري او های سکولونو کې بنیادی سہولتونه نشته چې پکې سره 100.5 زرو سکولونو کې د سکلو پاکې اوبه نشته، په سباندې 100 زرو سکولونو کې بجلی نشته، د 50 زرو سکولونو چاردیواري او سباندې 40 زره بیا غسلخانې نه لري چې د دغې له وجې خاص کر جنکۍ سکولونو ته تک پریږدي. د سوات د مټې د جنکو د سکول یوه پرنسپل ګل خاندانه وایي په سیمه کې جنکۍ زده کوونکي او استادان ډېر مشکلات لري، سکولونه لري دي او بیا سهولتونه هم نه لري.
دلته کې خو فرنیچر او ان دې ټول سکولونو کې کمی ده، بالکل واړه پسمه کرنا چې بالکل لکه نشته سره شته نه سکولونو کې فرنیچر. یو دا چې په دې کې د کمرو کمی ده په سکولونو کې اثر پیدا شي وايي ماشومان ته بیا نه راځي، هغه پسمه کنه چې تاریخي فرنیچر به هم نه خو دی کیږي. او د اوبو په کې امتیازي کمی ده، د اوبو درته ځنې کم نه لګي، اوبو ډېر زیات کمی ده. تاسو وایئ باندې ماشومانو چې یوز کیږي هغه هم ځنډه پراته او ماشومانو د سکولو د پاره هم.
په خیبر پښتونخوا کې په تعلیمي پرمختګ کارکون د غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو کارکونکي عمر اورگزی وای د صوبې زیاتره سکولونه بنیادی سہولتونه نه لري او همدغه وجه ده چې په ځینو لرو پرتو سیمو لکه تورغر او کوهستان کې ماشومان جنکۍ بیا سکولونو ته انسي.
25 لاکھ موږ سره ماشومان سکولونو نه بار دي، هغه کې 60% ماشومان دي او 40% الکان دي. هغه ایک سکندا عمر 50 کالونه تر 14 کالو پورې هغه دا ایج ده هغه سکولونو نه بار دي. زمونږ سره خیبر پښتونخوا کې 25 ډسټرکټس دي، هغه کې موږ سره زیات خراب تورغر او کوهستان او بډاګرام کې دي. هلته کې د سکول انفراسټرکچر سکندا اچھا د سکول مه مشومان سکولونو نه بار دي. زمونږ دلته کې هغه سوسایټي باونډز دي یا د سټنور وجوهات دي، هغه وجوهات د دې سکولونو کې بیسیک فیسیلیټیز نشته. زمون سره پرایمری لیول پر ماشومان خو سکولونو ته روان وي، خو څه کله پرایمری لیول یو ماشومه شپږم کلاس ته شي نو هغه سکول پریږدي. هغه مین وجوهات د دې چې هغه ته سکول کې بیسیک فیسیلیټیز نه وي، لکه واشروم شو، ډرینکینګ واټر شو، باونډری وال شو، هغه ته دا فیسیلیټیز نشته په سکولونو کې. نو هغه وجه نه بیا ډراپ آؤٹ ریشو پرایمری لیول نه بعد زیاته شي، پرایمری نه لاندې کم وي. او موږ چې څومره انرولمنت کمپین نه سیول سوسایټي دي ته ګورنمنت ته غاری ډپارټمنټ دا انرولمنت کمپین هوچلې په زموږ د ستاسو د ریډیو تر انفارمیشن تر مخه هغه ته د ایجوکیشن ډپارټمنټ ته دا پیغام ورکړو چې کایندلی یو داسې سیستم د میکانیزم د جوړ شي چې کوم ماشومان سکولونو کې انرول شي هغه د چک اینڈ بیلنس وسته شي. هلته کې ډېر ماشومان سکولونو کې انرول شي، زما خپله په سکولونو کې ډېر تګ راتګ وي. هلته کې ماشومان دا ګیله کوي چې ما ته په سکول کې کمرې کې ځای نشته.
د خیبر پښتونخوا حکومت د 2014 مالي کال لپاره 111 ارب روپۍ تعلیم ته مختص کړي دي چې دغه بعد صوبے په تعلیمي پرمختګ مصرفوي. د صوبے د تعلیم وزیر وای دوی په لورو پرتو سیمو لکه تورغر او کوهستان کې تجنکو د تعلیمي پرمختګ لپاره زیات کار کوي.
تجنکو خو اوبویسلی د موږ په سوسایټي کې لږ ونته دغه شته چې د جنکو تعلیم کم دی نسبتا د لکانو ټوټل کم دی، خو بل طرف کې د نسبتا د جنکو لږ سیوا کمی راځي. دا د پرموږ مختلف د دې نه علاوه د دې کمپین نه علاوه د کوم کوشش کوو چې سره زیات تنظیم وکړو. شو خو د دې علاوه موږ ریګولر بیس باندې یو بل پروګرام شروع کړی چې په هغه کې موږ لیست ډیولپ ډیسټریکټس کې کوم دی په هغه کې تور غر شو، کوستان شو، نور داسې علاقې چې لیست ډیولپ ډیسټریکټس دي، په هغه کې موږ د شپږو سو نه والا تر 1200 روپو پورې تر 2000 روپو پورې موږ سټایپنډ ورکو، وظیفه ورکو ماشومانو جنکو نه چې هغې سکولو کې انرول شي، چې انکاریج شي، چې مور او پلار ته څه انسینټیو ملاوېږي او هغوی په دې دغه کې انسینټیو د وجې ماشومان یې سکولو ته رولېږي. یو دغه دی. بل د دې نه علاوه دویم نمبر د جنکو د تعلیم د سیوا کولو لپاره موږ یو لیست ډیولپ ډیسټریکټس کې اګین هغه بیا ایجوکیشنل مینیجرز چې کوم دي، ایجوکیشن آفیسر چې کوم دي، هغې نه موږ 50% ایکسټرا سیلری ورکو چې هغې انکریج شي هغې علاقو ته تلو باندې او هغې ښه دغه سره کار کوي، ښه کوشش کوي، محنت کوي، انکریج کېږي. د هغې دپاره موږ ایجوکیشن مینیجر دپاره، فیمیل ایجوکیشن مینیجر دپاره 50% ایکسټرا سیلری ورکو.
که څه هم صوبای حکومت په واک کې دراتلو سره په صوبه کې تعلیمي ایمرجنسی اعلان کړه، خو تعلیمي کارپوهان وایي په صوبه کې لا هم په زرګونو سکولونه داسې دي چې زده کوونکي بنیادي سهولتونه نه لري او باید د صوبې حکومت په تعلیمي پرمختګ په خپلو اعلانونو عملي کار وکړي. او اوس هم راځو د یوې لیکوالې او شاعرې مرکې ته. کلثوم زیب د سوابې سره تعلق لري. هغه یو استاذه او لیکواله ده. د پښتو په یو شخصي ټلویزیون کې د قربانې په حیث هم کار کوي. په پښتو او اردو دواړو ژبو کې شاعري کوي. د پښتو د شاعرۍ یو کتاب یې هم چاپ شوی ده او د پیپلز ګوند سره تعلق لري. د خپل تعلیم په اړه دا وایي:
زه د سوابې علاقې یم او راغلی یو اوس خاریه کې اوسو پېښور کې. او بله خبره دا ده چې تعلیم کله زه ودېدم نو هغه وخت کې زه میټریکولیټم، مطلب ما لسم پاس کړو، او چې کله مې ماشومان درې واړه مې دي واده شوم، درې ماشومان مې هغه مېلوې کړو، د هغې نه پس ما چې دی نو پرایویټ تعلیم چې دی نو شروع کړو. او نن سبا زما ایم ایس سی وومن ان جینډر سټډیز اخیری لاسٹ پیپر ورکڑے میں اور سر ور سر ایم اے اردو فائنل اس ماں دگا کو بی ایڈ میں ور سر ہو بیٹا چیز یہ ٹیچر ہوں گی ماں اور ددی نے علاوہ دادا چی معشومان
کلثوم زیب وایي دا د یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري، نو ځکه دا هم د ډېر پخوانه په سیاسي هلو ځلو کې برخه لري.
خبره داسې ده چې کورنۍ زمونږ به نه سیاسي وه، لکه د پای خدمتګارو پارټي چې وه کله د باچا خان، نو زمونږ کور د هغې دویم کور، زما تره چې دی فردوس خان د کوکو په نوم یادېده هغه وخت کې، نو د باچا خان ړومبی ملګری و. هغه د 14 کالو چې هغه د خدای خدمتګار په تحریک کې شامل شو، د باچا خان ړومبی ملګری و. او 19 کاله کې د تیر کړی دی. نو زمونږ کور چې و، نو دا یو لکه تاسو ورته د سیاسي تربیتګار ویلی شي. نو زمونږ په کور کې به هر وخت میلمانه تلو راتلو، ټول سیاسي لیډران، ښځې، سړي. نو د ماشوموالي یاده داسې چې موږ به ټولو سره میلاوېدو. نو یو مدرسه وه د سیاسي، نو هغه وخت کې دا وه چې دغه ډېر زیات و، سختي ډېره زیاته وه. زمونږ کور به هر وخت نیلام کېده. زما پلار به په خپلو پیسو خپل کور واپس اخېستو. دغه شان د جایداد خبره وه، ډېرې قربانۍ دي، ډېر هر وخت به یو هنګامه وه موږ کره. نو د سیاست نه بیا څنګه بچ کېدای شو؟ لکه زما د خو بعضې ور داسې لږي چې زه کېدای شي سیاسي ورکره یم. بیا چې واده نه پس دغه وه، نو د پیپلز پارټۍ خبره تاسو کوئ، نو د دې سره زما تعلق زما د کور والا په وجه باندې دی، د سړی چې
دا چې اوس خزی په سیاسي هلو زرو کې د پخوانه آیا زیاته برخه لري او کنه، او آیا ځوان کول د خپلو مسلو نه خبر دی؟ په جواب کې کلثوم زی وایي،
زمونږ وخت چې و دومره ډېر وخت خو نه دی شوی، خو زمونږ د تاسو که خپله نظر واچوئ نو تیر دا لس دولس کاله داسې شو چې خلک څه عجیبه غوندې شو. د دې نه مخکې به هر څیز لکه خپل یو قدر او یو عزت او یو دفع و، نو زمونږ د خپل هغه وخت سیزونه چې مونږ را یاد کو هغې نه پس، نو هغه خو که به تاسو په یو تعلیمي اداره کې وئ نو هلته به مو ښه کتاب پاټیانو د اسټوډنټانو یو سیاسي تربیت کو. بیا زمونږ اجرې وي، بیا زمونږ کورونه وو، زمونږ ناسته پاسته وه، زمونږ خپل قبایلي روایاتو کې چې کوم سیاسي ګوندونه جمع وو د هغوی، نو هغه وخت کې دې کې ډېر فرق دی. اوس خو څه عجیبه غوندې حالات دي. تاسو یقین وکړئ چې زمونږ خپله علاقه ده سوابه، هلته تاسو ماشوم نه وړوکي نه بې سیاسي تپوس وکړي نو به دله ټیک ټاک جواب درکړي. خو چې مونږ دلته کې اوس پېښور کې زه اوسېږم، او دلته کې دا نن سبا چې کوم ځوان کول دی د دوی اپروچ څه ډېر عجیبه ټویټر راغی، نو فیسبوک راغی، او دا اوس نوي چې سیاسي کوم سیزونه مخې ته راځي، نو یو زما بخښنه غواړم که یو ګندګي غوندې یو څه بدتمیزي غوندې پتي غوندې څه عجیبه غوندې ماحول دی. او باقي پاتې شو دا چې تاسو وایئ چې ښځې په حیثیت باندې زه ګورم، نو که تاسو سوچ وکړئ او وګورئ، نو زه خو یو لیکواله هم یم او دا ورسره ورسره ایجوکیشن سره هم تعلق لرم، ګرځم فیلډ کې مې کار ډېر زیادي په میدان ګرځم، هر څه حقیقت ګورم. لکه دا نه دی چې تصوراتي یا ما په ټي وي په دغه څه په میدان کې ګرځم، نو ماته دغه څیزونو احساس ډېر زیات کېږي. نو د ښځې زما په خپل خیال باندې چې د ښځې کوم رول دی، هغه ډېر زیات د یو معاشرتي د معاشري د تهذیب د دې جوړولو کې د ښځې ډېر اهم رول دی. لکه زه خپل چې ما نه څوک تپوس وکړي چې ښځه کمزورې ده، نو زور کوم چې نه ښځه چېرې کمزورې کېدی نه شي، ځکه که هغه د تخلیق د مرحلې نه تېرېدی شي نو هغه هر څه کولی شي. خو د بده مرغه چې دا نو ښځې ته مخې ته ډېر زیات خندان دي، هغه پر د هغې پرمختګ نه کېږي، ځکه خندان چې تاسو وګورئ نو د قبایلي سوچ فکر د قبایلي تهذیب بیا زمونږ د دې سماج د نورو روایتي او ریاستي جبر او د بندیزونو دا هر څه د ښځو مخې ته دي او دې مخکې تلو ته ده نه پرېږدي.
کلثوم زیب یوه لیکواله او شاعره هم ده. هغه وایي د پښتو ژبې د شاعرۍ یو کتاب یې چاپ شوی، اوس یې د اردو ژبې د شاعرۍ کتاب د لمس حیات په نوم را روان دی چې دا ورته ډیره لیواله ده.
زه چې دی نو ماشوموالي نه لیږم، لیک کوم پښتو کې، کوم اردو کې، کوم په 2000 کې دلته چې کله د پښتو عالمي کانفرنس دویم نو هغه دوران کې زما یو کتاب شاعری مختلف زما پوئټری هم شامل دي، او کله خلک خوښي هم لکه څنګه چې تاسو سټیج نه پیدا کړم او ماته هم کال کو تاسو ډېره مهرباني. بل دلته کې بجای د دې چې زه خپل شعر او ما د شعر نه به مخکې یو خبره وکړم، د ځان ته چې سیاسي لیډران وي یا څه کنه، یا دا چې تاسو وایي چې شاعر څنګه، نو زما په خیال کې دی نو چې شاعر او ادیب سیاسی نظریه نه لري نو هغه لیکوال نشي کېدی. نو د لیک او د لوست دا سلسله چې دا نو دا انسان ته ذهني فکري سکون هم ورکوي، خو یو لطیف احساس ورکوي، یو هغه احساس چې دی د انسانیت د درد د هغه سره د مینې د هغه سره د جوړښت او د تړون یو سلسله ده. نو زما په خیال که دې سیزونو ته اپروچ زیات شي او دې ته مونږ نږدې شو، نو زیات خم معاشره زیات خو سیستم منګ د دې ځای لپاره د غکول شو نو که تاسو اجازه دي نو زه ورډو کې غونډې یو نظم دې خدا زه غواړم زما پښتو زه غواړم چې زه د دې خپل اردو کتاب لم چې حیات زما چې کوم دین دې د پاره زه دې زیات له دې وایي چې لیواله یم پښتو کې وته ویلې شم کنه نو دا ورډو کې غونډې یو دریو لاینونو ورکوټه نظم دې دا به زه ستاسو په مخ کې وړاندې کوم بخنه بغواړم دا پښتنو نه چې څوک پښتو اورېدل غواړي زمانه جیون کتھا مطلب د ژوند کیسه جیون کتھا ہنستے لب کھلتی کلیاں گرتے آنسو جیون کتھا اس کی دوری شب کی سیسی رات کے گمسم آنکھیں پھرنا ہنستے لب کھلتی کلیاں گرتے آنسو جیون کتھا اس کی دوری شب کی سیسی رات کے گمسم آنکھیں پھرنا
داوا د دې اونې تاندې هلي خبرونه زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شتا نه اتنګ شتا
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقي استادان په ځحال
ریوارډونه ملاو شوی دی او دلته چوله کارتم نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واګداران څه کوي
30000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.